پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه د ازادي رادیو د خبری خبرونه ته مو زنوري نوري هر کله کوم په پایل کې خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات پر دې مسلې چې په څه ډول د افغانستان کنګل شوي 3.5 میلیارډ ډالر شتمني د افغانستان خلکو ته ورسیږي نه طالبانو ته په بیړه کار کوي. د دې وزارت ویان نیټ پرایس چې پرون ناوخته په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې وویل طالبانو د افغانستان له خلکو سره په هره برخه کې کړې ژمنې نه دي پر ځای کړې. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او تل دا موضوع واضح کړي چې غواړي د افغان ښځو نجونو او لږکیو حقونه خوندي شي. د نیټ پرایس په وینا متحده ایالات به دغه راز له خپلو متحدانو سره په ګډه پر طالبانو فشارونو ته دوام ورکړي. له کله چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي د افغانستان په اکثر ولایتونو کې له شپږم ټولګي پورته نجونې له ثانوي زده کړو منع کړی شوي او د سفر په ګډون پر ښځو یو لړ محدودیتونه لګول شوي دي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یوناما نوی مرستیال پودزل مارکوس وایي د افغانستان خلکو ته چې هیواد په معاصر تاریخ کې په یوه حساسه مرحله کې دی کار کولو ته ژمن دی. خغلی پوتسل چې له 2018 نه تر 2021 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې. د روان کال د جون په 18 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش د افغانستان د سیاسي ماموریت لپاره د خپل نوي مرستیال په توګه وټاکه. نوموړي په یو ټویټ کې چې د یوناما پر پاڼه خپور شوی افغانستان ته د رسیدو او د دندې د پیلېدو خبر ورکړی دی. آیسلند د افغانستان د بشري مرستو له صندوق سره د 9.5 میلیون آیسلندي کورونو چې 224,000 امریکایي ډالر کېږي مرسته کړې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږه کوونکي ادارې اوچا د آیسلند د مرستو چې په افغانستان کې به د ژوند ژغورنې په بیړنیو چارو لګیږي مننه کړې او ویلي دي چې په دغې مرستې سره له 2020 کال راهیسې له دې صندوق سره د آیسلند څخه واتمندانه مرستو اندازه 95 میلیون آیسلندي کورونو ته رسیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر براوانونه د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادونو جی شل غړو غواړي چې پر روسي فشار راولي چې د اوکراین د جګړې له امله بندې شوي سمندري لارې پرانیزي. انټونی بلنکن چین ته هم خبرداری ورکړ چې د ماسکو د جګړې ملاتړ ونه کړي. په اقتصادي برخه کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رامین تولویو وویل چې ښاغلی بلنکن به دا موضوعات د جمعې په ورځ د جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې مطرح کړي. خاغلی بلنکن نن د جی شل هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې د ګډون لپاره بالی ته روان شوی دی. ټاکل شوی چې دای له خپل چینایي سیال وانګ یی سره خبرې وکړي خو دا تمه نه کیږي چې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره به وګوري. د یخی پر سر د هاکی نړیوال فدراسیون د روسیا او بلاروس هغه غوښتنه رد کړه چې په لوبو کې د ګډون اجازه ورکړي. د یخی پر سر د هاکی د نړیوال فدراسیون بورډ پرون په یو بیان کې وویل چې دا بندیز نه د لوبغاړو خوندیتوب پریکړه ده. د یخی پر سر د هاکی نړیوال فدراسیون پر اوکراین د روسیې تر برید څلور ورځې وروسته د فبروري په میاشت کې پریکړه وکړه چې د روسیا او بلاروس ملي لوبډلې او کلبونه نشي کولی چې په نړیوالو لوبو کې برخه واخلي. ازادي رادیو اوري او د خبرونه په پاتې برخه کې د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده د لوی اختر په مناسبت پیغام کړی. امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې سره د ښې خو اړیکو غوښتنه کړې ده. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په دې ولایت کې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري.
مختبی و نعنه سی ما جایی نعنه تختو نعنه پینسل نشون نکلم شون شیشایی کلم
ده وچکاله لامل پا میدان وردگو ولایت که هم خلق ده جور و چاگان و کندل و تخلکو مخه کرده چه ده مسئله نور استونزی زیگه ولیده.
دیموگ آسر چینه آلتا ده طول خلکو برمی و ویلی و دیموگ و بای وچه کرده.
خبرونه په دوه منیمای کې د زهرو کاروان په ونی خبرونه کې به واوري چې د بهرنۍ مرستې له کمې دوه سر د مخدره موادو د متعدانو د درملنې امکانات هم کم شوي دي.
چوار ته په تعویل مونې نسی په موږ یاره بوج جاده خرڅ نه لرو چوارې کو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبانو مشر مولا هیبت الله اخونزاده د امریکا په ګډون له نړیوال ټولنې سره د خو اړیکو غوښتنه کړې ده. د لوی اختر په مناسبت د نوموړي خبر شوی پیغام کې چې طالب ویندویانو رسنیو ته لیږلی هغه دا اړیکې د افغانستان او نړۍ په خیر بللې دي. مولا هیبت الله اخونزاده په افغانستان کې روان اقتصادي او ټولنیز وضعیت هم اشاره کړې، خو داسې مهال چې په عصري او دینی علومو یې ټینګار کړی، له خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د پرانستلو هېڅ یادونه نه ده کړې. نور په دې راپورټ کې
د طالبانو مشر مولا هبت الله وایي د امریکا په ګډون لټولې نړۍ سرخی او پیاوړي ډیپلوماټیکي اړیکې غواړي. هغه دا خبره د لوی اختر په مناسبت خپل پیغام کې کړې ده. دا پیغام چې طالب ویاندویانو رسنیو ته لیږلی او یوه کاپي ازادي راډیو ته را رسېدلې پکې لیکل شوی، دوی یعنی طالبان د امریکا په ګډون لټولې نړۍ سره د متقابل تعامل او تعهداتو په چوکاټ کې خي او پیاوړي ډیپلوماټیکي، اقتصادي او سیاسي اړیکې غواړي او دا د ټولو جهتونو په خیر بولي. دا په داسې حال کې ده چې تېره اونۍ هغه په کابل کې د دیني عالمانو په غونډه کې چې طالبانو رابللې وه ویلي وو نه غواړي د نړۍ فشارونو ته تسلیم شي او کوم تعامل ته غاړه کېږدي. د مولا هبت الله په اخترس پیغام کې زیاته شوې دوی یعنی طالبان د سیمه او نړۍ هیوادونو ته پوره ډاډ ورکوي چې افغانستان به هیڅ چاته اجازه ورنه کړي چې له خاورې د نورو امنیت وګواښل شي. هغه له نورو هیوادونو هم دا غوښتنه کړې چې د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه ونه کړي. مولا هبت الله داسې مهال د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد د ګټې نه اخیستو خبره کوي چې پرون ازبکستان وویل د افغانستان له لورې 15 توغندي د دې هیواد په جنوبي ختیځ کې پر یوه سرحدي خار توغول شوي، خو چاته یې زیان نه دی رسولی. د طالبانو مشر افغانستان د ټولو افغانانو ګډ کور بللی، خو دا خبره یې هم کړې چې د دوی له اسلامي نظام سره دې څوک مخالفت نه کوي. مولا هبت الله په افغانستان کې روانو اقتصادي ستونزو ته هم اشاره کړې، خو د اقتصاد پیاوړتیا، بیا رغونی او د پاتې مشکلاتو لرې کول یې د اوسنیو واکمنانو او د ملت ګډ مسؤلیت بللی دی. دا په داسې حال کې ده چې افغانان اوس مهال د بل هر وخت په پرتله د بېوزلۍ او لوږې تر ټولو بد حالت سره مخ دي. د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې نیمایي زیات افغانان کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او تر خوا یې نږدې 15 میلیونه ماشومان له خوار ځواکۍ سره مخ دي چې نږدې 2 میلیونه یې د مرګ له ګواښ سره مخ دي. د طالبانو مشر په خپل پیغام کې د افغان ماشومانو په دینی او عصري زده کړو ټینګار کړی، خو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو پرانیستو ته یې هیڅ اشاره نه ده کړې. هغه څه چې د پرانیستو پرېکړه یې په هغه پورې تړلې ګڼل کېږي. د طالبانو د مشر په اخترس پیغام کې د ټولو افغانانو د حقونو ورکړې ته اشاره شوې او لیکي د شریعت په چوکاټ کې به د ښځو حقونه ورکړل شي. هغه دا خبره داسې وخت کوي چې حکومت یې د ښځو او نجونو د حقونو په نقص تورن دی. مولا هبت الله د طالبانو اوسنۍ اداره د رسنیو او بیان ازادۍ ترجمانه بللې او له ژورنالیستانو یې غوښتي چې د ژورنالیزم د اصولو په مراعاتولو سره فعالیت وکړي، خو په افغانستان کې خبریالان او د رسنیو ملاتړي بنسټونه نیوکه کوي چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته معلوماتو ته لاسرسی کم شوی او تر خوا یې خبریالان په خپل سري ډول نیول شوي او شکنجه شوي دي. همدا اوس د طالبانو په بند کې دوه خبریالان بندیان دي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخ
پندخه زېما غوا می مال می ټول می در بدر رسو
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل دې ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېره میډال او څنګه نه ما د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړي وای چې ګان
ازادي راډیو په شل کلنۍ کې د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
ازبکستان ویلی چې د افغانستان له لورې پرون 15 توغندي د هیواد په جنوب ختیځ کې پر یو سرحدي ښارګوټي شتل شوي، خو چاته زیان نه دی رسولی دی. ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلی چې دغه توغندي پر ترمس ښار کې لګېدلی او یوازې 4 کورونو ته یو څه زیان اړولی دی. د وزارت ویلي چې چارواکي له افغان لوري سره د دې پېښې په اړه څېړنه کوي چې علت معلوم کړي. د هغو راپورونو په اړه چې ویل شوي له دغې پېښې وروسته د ازبکستان جنګي الوتکې پورته شوي. د ازبکستان چارواکو رسمن څه نه دي ویلي. چارواکو دغه راز د هغې یوې ویډیو په اړه چې پکې زیانمن شوي کورونه ښکاري هم څه نه دي ویلي. د طالبانو حکومت چې ګاونډیو او نور نړۍ ته د افغانستان له لوري د نه ګواښېدو ژمنې کړې دي دغه راز تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په تېره اپریل میاشت کې د اسلامي دولت ډلې داعش ادعا کړې وه چې د افغانستان له خاورې پر ازبکستان 2 توغندي شتې دي، خو هغه مهال د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا ناسمه وبلله. د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې په دې ولایت کې 80% ښوونځي ودانۍ نه لري. زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې زده کړې کوي چې د باد او باران پر مهال زده کړو بې برخې پاتې کیږي. بلخوا د نورستان ولایت چارواکي هم منی چې په دې ولایت کې اکثره خونځي ودانۍ او سرپناه نه لري، خو له مرکز سره د غستونزه شریکه کړې ده او هڅه کوي چې د غستونزه ژر هواره کړي. نور په دې رپورټ کې
د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ د ودهو په نوم منځنۍ خونځی چې لوګ دو کلونو راهیسې ویجاړ پروت دی، زده کوونکي تر شنه اسمان لاندې په زده کړو بوخت دي. د دې خونځي زده کوونکي وایي چې خونځی ودانۍ او سرپناه نه لري، په سختو لارو له کلي خونځي ته راځي، خو کله چې باد او باران وي بیا یې خونځی رخصت وي. د عایشې په نوم د پنځم ټولګي یوه نجلۍ وایي:
مختبي مناناسی ما جاګي نانا تختو نانا پنسل نشون نه قلم شون شیشه یې قلم.
نوموړي وایي: خونځی مو له کلي لري دی، زه غواړم چې درس وایم خو قلمونه کتابچی او کتابونه نه لرو. د یادې ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی هم د نورستان د پوهنې ریاست له مسؤلینو غواړي چې د ودهو منځنۍ خونځي ته ودانۍ جوړه کړي او د زده کړو نور لوازمات ورپوره کړي.
بیا دو کالونه بیا ویران شو، بیا موږ خوشحاله یم که بیا دا باسي جنکان راشي یا ماشومان راشي درس وایي، ډېر خوشحاله یم. اوس چټي ګرځي دا ماشومان دلته راځي.
د نورګرام په ودهو منځنۍ خونځي کې د محمد انیب په نوم ښوونکی هم وایي چې په ښوونځي کې تعلیمي اسانتیاوې نشته او کله چې موسم خراب وي زده کوونکي له زده کړو بې برخې پاتې کیږي.
اوس سر نه لري او چت نه لري، کړکۍ هم نه لرو او نور سوکیګانې خو بېخي نه لرو، فراشونه هم نه لرو، حتی چې ماشومان کینی او خپل درسونه وایي. او موږ خپل هم سبعی چې ناستو او هلته اونې لاندې ناستو او هلته موږ سره نه فراش وو او نه قلم نه کاغذ نه کرتسیا نه شی موږ سره وجود هلته نه و.
د ودهو منځنۍ خونځي مدیر محمد نور وایي په تیر جمهوری نظام کې هم دوی له حکومت نه خونځي ته د ودانۍ د جوړېدو او نورو تعلیمي اسانتیاوو د برابرېدو غوښتنې کړې وي او د طالبانو له حکومت یې هم ورته غوښتنې کړې دي.
تیر دولت هم نظر ورته نه شو، اوس هم د دولت زموږ دا غوښتنه ده چې دغه درې کلي ماشومان دلته راځي. لکه تقریبا ټوټل د دې جمله تعداد چې دی درې سوه شاګردان ته کېږي. مرم دی باد او باران سره دلته راته کو هغه نه شي کولی، که ازمن بس ګډوډ غوندي موږ دی هغه سره مشکل سره مخ.
په نورستان ولایت کې د طالبانو د حکومت د پوهنې رئیس مولوي تاج محمد مطمئن وایي هڅه یې پیل کړې چې له هرې ممکنه لارې د دې ولایت ښوونځیو ته ودانۍ جوړې کړي.
انشاءالله موږ پلان لرو تر څو دغه ټولو مکاتبو لپاره تعمیرات جوړ شي، که د موسساتو لخوا وي او که د وزارت لخوا، د هرې ممکنو امکانات نه په استفاده موږ په پلان کې لرو او بار بار دغه مشکلات شریکو تر څو موږ وکولی شو د تعمیراتو برخه کې لاسته راوړنې ولرو او تعمیرات را جوړ کړو.
د رسمي معلوماتو له مخې په نورستان ولایت کې په 214 ښوونځیو کې شپږ ډیر زره زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې له ډلې 14 زره نجونې او پاتې نورې هلکان دي. خو د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر په دې ولایت کې هم تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې تړلې پاتې دي.
وموردل چې د نورستان ولایت د نورګرام ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې په دې ولایت کې 80% خونځي ودانۍ نه لري. د ملګرو ملتونو یو مرستندوی اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ زلزلې د امیندوارۍ په شرایطو برابرۍ په زرګونو ښځې اغېزمنې کړي او په سلګونو یې چې د امیندوارۍ په وروستیو میاشت کې ډېرو اړینو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري. په دې اړه له یوې لنډې دمه وروسته تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیایي اداره وایي په پکتیکا او خوست ولایتونو کې وروستۍ مرګونې زلزلې د امیندواري په شرایطو برابرۍ تر نږدې 40,000 پورې ښځې اغېزمنې کړي چې اټکل کېږي 2,000 به یې په اوس وخت کې امیندواري وي. ویب ریلیف پاڼې په دې اړه په یو مطلب کې ویلي چې د اټکل له مخې 640 هغه امیندوارې مېرمنې دي چې د ماشوم زیږون ته درې میاشتې پاتې دي. د ملګرو ملتونو د ادارې په وینا دا تر ټولو زیاتې هغه زیانګالې ښځې دي چې باید د امیندوارۍ او زیږون په برخه کې د ژوند ژغورونکي دوامدارو روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی ولري. د زیږون په مهال تخصصي روغتیایي خدمتونو او تاسیساتو ته اړتیا لري او هم د اړتیا په صورت کې باید د دوی او هم د زیږیدلي ماشوم عاجل مراقبت وشي. د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیایي ادارې ویلي چې د نورو اړوندو ادارو په مرسته په زلزله ځپلو سیمو کې د ښځو او نجونو لپاره د ژوند ژغورنې 15 ګرځنده بیړني روغتیایي ټیمونه ایجاد کړي چې پکې ښځینه روغتیا پالانې هم شاملې دي. د پکتیکا د عام روغتیا رئیس ډاکټر حکمت الله اسمت هم دا منی چې په زلزله ځپلو سیمو کې اغېزمنې شوې ښځې په تېره امیندوارې ښځې ډېرو روغتیایي خدمتونو ته اړتیا لري، خو دا چې شمېر به څومره وي دقیق معلومات نه لري. هغه تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د دې ولایت په دواړو زلزله ځپلو ګیانیا او برمل ولسوالیو کې روغتیایي کمپونه ایجاد کړي دي چې پکې ثابت مرکزونه او هم موبایل ټیمونه شامل دي. د هغه په وینا په موبایل ټیمونو کې چې د خلکو کورونو ته ځي د نسایي د برخې قابله ګانې هم شته او د خلکو درملنه کوي.
د نسایی ولادی یا ډیلیوري لپاره په کیمپو کې پوره انتظام ورته لرو. زنانه راځي هلته ولادت ورکوي، کوم خاص مشکل نشته. ولې یو شی چې زه باید ووایم چې موږ دا سروې تر اوسه پوره نه ده کړې چې څومره زنانه باردار یا حامله وي، خو دا واقعیت او دا ښکاره خبره ده چې له زلزلې نه وروسته رواني مشکلات په ساحه کې ډېر شوي دي او زیات متضرر چې دي هغه ښځې دي.
د نسایی ولادي د برخې متخصص ډاکټران وایي چې د زلزلې له رواني پلوه پر ښځو په تېره پر امیندوارو ښځو بد اغېزه کړې او ډېری یې تر سترس یا فشار لاندې دي چې ممکن هغه د له وخته مخکې زیږون او آن د ماشوم او مور د مړینې سبب شي. د نسایی ولادي ناروغیو ډاکټر مریم زدران تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل
اغه خزه چې زلزلې زپلې او ولادت نږدې دي، د دې لپاره چې هغه استرس لري نو امکان لري چې له وخت مخکې زایمان وکړي. تبن دا یو آفت زپلې سیمه ده او خزه نشي کولای چې یو روغتیایي مرکز ته لاسرسي ولري. خدای مکره په ځینو حالتونو کې به د جنین د فوت سبب هم شي او که مرسته ورنه رسیږي د مور د مړینې سبب هم کېدای شي.
د ملګرو ملتونو د جنسي او بارداري روغتیايي ادارې په وینا 15 ګرځنده ټیمونه اړمنو ښځو او نجونو ته د بارداري روغتیايي او هم ټولنیز رواني خدمتونه رسوي. 12 قبیله ګانې چې دغه ادارې په ورستو کې روزلي په پکتیکا کې د امیندواري د بیړنې پاملرنې په ګډون میندو او نوې زیږیدلو ماشومانو ته د روغتیايي خدمتونو لپاره ګمارل شوې دي. شپږ قبیله ګانې د شرنې په ولایت روغتون کې او شپږ اورګون او ګیاني ولسوالیو روغتونونو ته ګمارل شوې دي. ورستۍ مرګونه زلزلې په پکتیکا او خوست کې خلکو ته درانه ځاني او مالی زیانونه اړولې دي. د وژل شوو کسانو شمېر له زرو زیات ښودل شوی او شاوخوا 3000 کورونه ویجاړ کړي یا هم زیانمن کړي دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د جی شل ډلې په غونډه کې د ګډون په هدف نن د اندونیزیا بالی ښار ته سفر کوي. نوموړی به د غونډې له ګډونوالو غواړي چې پر روسیې د دې لپاره فشار راوړي چې د تړل شوو سمندري لارو د خلاصون لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. دا موضوع زما همکار اسدالله لودین تعقیب کړی په سټډیو کې راسره دی. لودین صاحب، بلینکن به په دې سفر کې کوم مهم مسایل راپورته کړي؟
او مننه نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو ویل ښاغلی بلینکن نن خپل آسیایي سفر پیلوي. دا غونډه د جولای په 8 نیټه د اندونیزیا په مالی ښار کې په بالی ښار کې جوړیږي او د ټولو غړو هیوادونو د بهرنیو چارو استازي پکې ګډون کوي. بلینکن به د غونډې له ګډونوالو وغواړي چې پر روسیې د دې لپاره فشار راوړي چې د سمندري لارو د بیرته پرانیستو لپاره د ملګرو ملتونو د هڅو ملاتړ وکړي. دا لارې پر اوکراین د روسیې د یرغل له کبله تړل شوي چې ورسره سوداګریزه راکړه ورکړه ټکنۍ او په اروپا او نورو سیمه کې د خوراکي توکو او تیلو بیې لوړې کړې دي. د اقتصاد او سوداګرۍ په برخه کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مرستیال رامین تلوی رسنیو ته ویلي بلینکن به د سفر کې د انرژي د خوندیتوب پر لارو چارو او د ملګرو ملتونو پر هغه نوښت هم خبري وکړي چې غواړي بیا د اوکراین او روسیې خوراکي توکي او کیمیاوي سره د نړۍ بازارونو ته لار پیدا کړي. اوکراین روسیا ته رانه کړي چې پر دغه هیواد د یرغل په اوږدو کې د دوی غله دانه پټه کړې او بندرونه یې د دې لپاره ورته تړلې دي چې د اوکراین غله بهر ته صادر نه شي. اوکراینی چارواکو څو ورځې وړاندې ویلي وو چې له ملګرو ملتونو او ترکیې سره خبرې کوي چې د غلو صادرات یې تضمین کړي. روسیې بیا د اوکراین د غلې دانې قبضه کول رد کړي دي.
روسیه هم د جی شل د ډلې یو غړی ده. د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف به هم په غالب ګمان په دې غونډه کې ګډون کوي. آیا بلینکن له لاوروف سره د کتنې نیت لري؟
دا ستامه نه کیږي چې بلینکن د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. لاوروف او بلینکن د تیر فبروري میاشتې له وروستیو چې روسیې پر اوکراین بریدونه پیل کړي تر اوسه نه دي سره کتلي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویا نیټ پرایس ویلي دا ممکن و یا مناسب وخت نه دی چې دواړه وزیران د سره وګوري، خو دا احتمال رد نه کوي چې ممکن په غونډه کې سره مخامخ شي.
ډیر مننه قدرمن اوریدونکو عام رودل چې د امریکا بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د جیشل ډلې په غونډه کې د ګډون په هدف نن د انډونیزیا بالی ښار ته سفر کوي. او سم پاموکلی اقتصادي خبرونه ته
په داسې حال کې چې په افغانستان کې بیکاری ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو ده، د یونامه په همکاري وزګارو کسانو ته د کاري فرصتونو د برابرولو هڅې روانې دي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت وایي د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونامه مرستیال د دې وزارت له سرپرست سره په لیدنه کې ویلي چې دا سازمان 2 میلیونو کسانو ته د کاري فرصتونو د موندلو په هڅه کې دی. دې وزارت پر خپله ویبپاڼه لیکلي دي چې د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت سرپرست قاري الدین محمد حنیف د سې شنبې په ورځ په افغانستان کې د یونامال مرستیال ډاکټر رامیز الکبروف سره لیدلی او په دې لیدنه کې د افغانستان په وروستي اقتصادي وضعیت خبرې کړې دي. د وزارت د ډاکټر الکبروف له قوله لیکلي چې دوی هڅه کوي د همکارو بنسټونو په مرسته 2 میلیونه افغانانو ته کاري فرصتونه برابر کړي، چې له دې سره به د بشري او عاجلو مرستو د پروژو مرحله د بنسټیزو پروژو مرحلې ته واوړي او د وړو او متوسطو سوداګریو په ملاتړ سره به بیکاري او غریبي راکمه کړي. د طالبانو د اقتصاد وزارت سرپرست یونامه له مخکینیو مرستو مننه کړې او له دې سازمان څخه غوښتي چې د بنسټیزو پروژو د عملي کولو لارې دی په افغانستان کې د فقر او بیروزګاری په ختمولو کې مرسته وکړي. د خوست او فراه په ګمرکونو کې انالوګ تلې فعال شوې. د طالبانو حکومت د مالی وزارت پر خپل ویبپاڼه لیکلي دي چې د یادو تلو په فعالېدو سره سوداګرو، موټر چلوونکو او د ګمرک کارکوونکو ته د دې ترڅنګ چې د وزن د تللو چاره اسانه کیږي، ورسره د وزن معلومولو او د عوایدو په ټولولو کې د فساد مخنیوی هم کیږي. د مالی وزارت د معلوماتو پر بنسټ د فراه د ابو نصر فراهي ګمرک نوې فعاله شوې تله 22 متره اوږدوالی او 10 لوډ سیلونه لري او د خوست ګمرک تله 18 متره اوږدوالی او 8 لوډ سیلونه لري چې هره تله د 1500 ټنه وزن د پورته کولو وړتیا لري. د مالی وزارت ویلي چې ډیر ژر به د نیمروز ګمرک او حیرتانو بندر کې هم د صادراتي توکو لپاره ورته تلې فعالې کړي او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثارو بیه: یو امریکایي ډالر 83 افغانۍ، یو یورو 92 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاوند 115 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 90 پوله، زر ایرانی تومنه 2 افغانۍ او 80 پوله، زر هندۍ کلدار 1.3 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 412 افغانۍ.
په دې برخه کې به لومړی د افغانستان په اړه نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه وکړو. ملالۍ بشیر ته بغوښ شو.
ډیپلوماټ خبرونې د طالبانو د سترې غونډې په اړه یو مقاله خپره کړې ده. په مقاله کې یادونه شوې چې د افغانستان په پلازمینه کابل کې د دینی عالمانو او قومي مشرانو درې ورځنی غونډه د شنبه په ورځ د طالبانو د ملاتړ په ژمنو پای ته ورسېده او له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د طالبانو په مشرۍ حکومت په رسمیت وپیژني. وروسته لولو چې په دې غونډه کې د حاضرینو غوڅ اکثریت د طالبانو چارواکي او پلویان وو چې ډیره یې اسلامي دینی عالمان وو. ښځو ته اجازه نه و ورکول سوې چې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د لیکوال په وینا نړیواله ټولنه طالبان په رسمیت نه پیژني او د طالبانو له حکومت سره هر ډول همکاري څخه لاس پر سر ده. په ځانګړې توګه وروسته له هغه چې دوی د ښځو او اقلیتونو حقونه محدود کړل. د پنځم به په ورځ د غونډې په پایل کې د کابل پولی ټکنیک په هنتون د لوی جرګې تالار ته چیرمه د ډزو ژغونه واوریدل سول. وروسته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد خبریالانو ته ویل چې د طالبانو د حکومت ځواکونو پر هغه کس ډز کړي چې ګومان کیږي لاسي بم یې درلود، خو د زیاته کړه چې د اندېښنې وړ څه نسته. خو مقاله یادونه کوي چې داعش د دغه برید مسؤلیت واخیسته او په یو بیان کې ویل چې د دې ډلې درې جنگیالي غونډې ته نږدې د یوې ودانۍ پر چت وختل او یو ویډیو یې خپره کړه چې د درنو وسلوالو کسانو یو ډله شي چې مخونه یې پټ کړي او وایي د غونډې موقعیت ته نږدې ځای پر ځای سوي او د برید امر ته په تمه دي. ګارډین ورځپاڼې بیا د کابل د یو کتاب پلورونکي په اړه لیکلي چې برتانیا ته یې پناه وړې ده. په دې مقاله کې د شاه محمد کتاب پلورونکو اړوند راغلی چې د ورسته له هغه پر نړیواله کچه مشهور سو چې په اړه د کابل کتاب پلورونکو په نوم یو کتاب خپور سو. په مقاله کې د شاه محمد په اړه لیکل شوی چې مخکې په افغانستان کې د بیلابیلو رژیمونو پر مهال ژوند کړي، خو اوس د لندن په یو هوټل کې د ژوند شپې ورځې تیروي او له طالبانو یې برتانیا ته پناه وړي ده. وروسته لولو چې 98 کلن شاه محمد رئیس د سپتمبر په 18مه برتانیا ته ورسید او په هوایی ډګر کې د پناه غوښتنه وکړه. هغه د خپلې دوسیې پر مختګ ته سترګې په لاره دی او اوس مهال له بېلابېلو جګړه ځپلو سیمو څخه دې هیواد ته ورغلو نور پناه غوښتونکو تر څنګ ژوند کوي. د مقالې په پای کې راغلی چې د شاه محمد راتلونکی ناڅرګند دی، ځکه تر اوسه د پناه غوښتنې پایلې ته په تمه دی.
په میدان وردګو ولایت کې د ژورو څاګانو د کیندنې له امله د اوبو سطح لا ښکته شوې ده. د ولایت سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي وایي له یوې خوا وچکالۍ او له بلې خوا ژورو څاګانو طبیعي چینې وچې کړې او د څښاک اوبه هم په سختۍ پیدا کیږي.
دا د میدان وردګو ولایت په سید آباد ولسوالۍ کې د ژورو څاګانو اوبه دي چې بزګران یې د لمریزې هندارو او ماشینونو په مرسته راپورته کوي. د یادو سیمو بزګرانو دغه ژورې څاګانې د وچکالۍ له امله وهلې دي. د سید آباد ولسوالۍ اوسیدونکي حمید الله ازادي راډیو ته وویل چې ژوره څایه د مجبوري له وجې کیندلې ده. د ده په خبره چې په سیمه کې ویالي او چینې وچې شوي دي.
سږکال خو وچکالۍ بیخي ډېره زیاته ده، خلک ډېر د ستونې سره مخامخ دي. دلته او چینې څه ویالې چې دي ټولې وچې دي، برسېره ټولې شمسۍ دي او شپه ورځ چالوم دي وي.
خو دغه ژورو څاګانو که څه هم له یوې خوا د بزګرانو کښتونه له وچېدو ژغورلي، خو له بلې خوا د طبیعي اوبو زیرمې او چینې هم وچې کړې دي. ګلاب د سید آباد ولسوالۍ یو بل بزګر دی. ازادي راډیو ته وویل د دوی په سیمه کې چینو مخکې ښه اوبه لرلې، خو کله چې د دوی له سیمې څخه پورته خلکو ژورې څاګانې وولې، نو د دوی چینې هم ورسره وچې سولې.
زموږ هغه سرچینه هلته د ټولو خلکو بارمې وویلې، زموږ اوبه یې وچې کړلې او دوی بارمې وویلې په شمسۍ باس شي. خو ډېر تاوان یې موږ ته کړی، موږ ته خدا د ادبي والي دي، موږ دواړې وچې دي، نو تاوان یې څه دی؟
د میدان وردګو ولایت دغه اوسیدونکي وایي تر ځمکې لاندې د اوبو د سطحې کښته کېدو زیات اندېښمن کړي، خو وایي د حل لاره یې د بندونو جوړول دي. محمد نذیر چې د دغه سیمې یو بزګر دی، ازادي راډیو ته وویل چې دولت ته په کار ده د اوبو غم په اساسي توګه وخوري.
باید حکومت خلق لپاره یو اساسي فکر ولري. زموږ دغه د جمهوریت په وخت کې زموږ دغه بند سروې هم شوی او زموږ انجینرانو له زه خپله نماینده یم دغه کلي ټول هغه پکرې شوی او قاطي اوس خبرونه شو بېرته نو دا د ګوربت بند چې جوړ شوی زموږ د کرتو سید آباد ولسوالۍ لپاره ګټه ورسوم.
د افغانستان د اوبو لویه ستونزه وچکالي ده چې پر مهال یې پر کرنه سربېره په لویو ښارونو کې هم د څښاک په اوبو کې کمی راځي. سخته وچکالي په افغانستان کې ناورین جوړولی سي، ځکه چې د کلي او بانډو ډیری اوسیدونکي خپلې لومړنۍ اړتیاوې له کرنې او مالداري څخه پوره کوي.
د اوبو د سطح د ټیټي دو ستونزه یوازې په میدان وردګو ولایت پورې نه ده تړلې، بلکې د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې چې وچکالي ده دا ستونزه شته. اوس به ستاسو پیغامونه واورو چې ازادي راډیو ته مو پرېښي دي.
السلام علیکم. زه ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. فضل السلام زموږ د ننګرهار ولایت د سارک غلجي ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا پیغام تاسو ته پرېږدم. دالته نوی ټوکنې شروع شوې دي، د انجینران راغلي دي، پونډې توزیع کړې دي، پونډې غریبانانې پریښي دي، غونډې مالدار خپل منځبوکې تسنډه کوي.
سلامونه نیکې هیلې ازادي راډیو ته وړاندې کوم. له بشري نهادو څخه په کلکه غوښتنه کوي چې دغه مرستې کومکونه چې د افغانستان د هر مظلوم وګړي سره کوي باید طالبانو ته په دې کې ونده ورنه کی، په دې خطر چې هغه خپل ځان لپاره، د خپل دوستانو لپاره، د خپل خپلوانو لپاره او ویشي او هغه مستحق نه دی او هغه تی ورګي باید چې هر څه کوي په خپل لاس هغه حقدار ته ورسوي. نو دا زموږ جدي غوښتنه ده. یعنی د دې خبر نه ده چې د افغانستان په یو ولایت کې ټول افغانستان کې باید بشری حقوقونه او هغه مرستندې ټولنې چې دي، مؤسسات دي او که شخصي وي، هغه ټول باید د خور غریب مظلوم سره چې مرستې کوي باید په خپل لاس یې وکړي او نه د دوی په لاس باندې. ولې دوی چې دی په دې کې درغلي کوي او خپل یو یتیم او د شهید په نامه ویشي، نو دا زمونږ په کلکه غوښتنه دي.
رحمت رغمان د خوست ولایت څخه استاسې سره وصل یم. د حکومت لوړپورو چرواکو ته همدا هیله ده چې په خوست ولایت کې په څارویو کې رقم ناروغي خپره شوې ده. خیله کوم چې داغه هم د وطن یوه لویه سرمایه ګڼل کېږي او دې ته یو لوی ټیم جوړ کړي دې ته دوا د پوره درمل او باید پیدا کړي چې دغه علاج وشي او خلک د دغه مرض څخه وژغورل شي. په درناوی مننه، خوشحال اوسئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
په افغانستان کې د غرمي 12 بجې شوې. په دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مه هیروي، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ لنډو خبرونو ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي متحده ایالات پر دې مسلې چې په څه ډول د افغانستان کنګل شوي 3.5 میلیارډ ډالر شتمني د افغانستان خلکو ته ورسیږي نه طالبانو ته په بیړه کار کوي. د دې وزارت وایي نیټ پرایس چې پرون ناوخته په یوه خبري کانفرانس کې څرګندونې کولې وویل طالبانو د افغانستان له خلکو سره په هره برخه کې کړې ژمنې نه دي پر ځای کړي. هغه زیاته کړه چې متحده ایالات له خپلو متحدانو او شریکانو سره کار کوي او تل دا موضوع واضح کړي چې غواړي د افغان ښځو، نجونو او لږکیو حقونه خوندي شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما نوی مرستیال پورزل مارکوس وایي د افغانستان خلکو ته چې هیواد په معاصر تاریخ کې په یوه حساسه مرحله کې د کار کولو ته ژمن دی. ښاغلی پورزل چې له 2018 نه تر 2021 کال پورې د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني د ځانګړي استازي په توګه دنده ترسره کړې، د روان کال د جون په 18 د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونی ګوتریش د افغانستان د سیاسي ماموریت لپاره د خپل نوي مرستیال په توګه وټاکه. نوموړي په یو ټویټ کې چې د یوناما پر پاڼه خپور شوی افغانستان ته د رسیدو او د دندې د پیلېدو خبر ورکړی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر بروانه اونۍ د نړۍ د 40 سترو صنعتي هیوادونو جی 40 غړو وغواړي چې پر روسیې فشار راولي چې د اوکراین د جګړې له امله بندې شوې سمندري لارې پرانیزي. انتونی بلینکن چین ته هم خبرداری ورکړ چې د ماسکو د جګړې ملاتړ ونه کړي. په اقتصادي برخه کې د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال رامین تولو وویل ښاغلی بلینکن به دا موضوع د جمعې په ورځ د اندونیزیا په بالی ښار کې د جی 40 هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې مطرح کړي. زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونې خبرونه ته مو هرکلی کوم. تنن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي سخت کال به افغانستان د نشي